پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنه لا هم په بشپړ ډول نه ده مهار شوې او چارواکي وایي چې سلګونه موټر او ټانکر پکې سوځیدلی او سوداګرو ته یې میلیونونه ډالر زیان اړولی. بل موضوع دا ده چې د امریکا او پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا له محکمې بریالی راووت. د غرمنۍ خبری خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوری مخکلی دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مکرې د سات خبرونو ته صفی الله ستانګزای دراوروي.
د مهمو خبرونو سره ټکی په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. پرون په یوې لوی اور لګیدنې کې افغان سوداګرو ته تر 500 میلیونو ډالرو زیات زیان اوښتی دی. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیزه سره سمون لري او د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. پوره خبرونه په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ خونې رئیس یونس قاضی زاده وایي تر 500 میلیون ډالرو پورې افغان سوداګرو د پرونی لوی اور لګیدنې په خاطر زیان لیدلی دی. د رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې تر 60 کسانو پورې په پرونی لوی اور لګیدنې کې ژوبل شوي هم دي. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د ګازو او تیلو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودیدل او یوه لویه اورلګیدنه یې رامنځته کړه چې تر ساعتونو پورې مهار وخت ونیوه. اسلام قلعه له ایران سره پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې تر پرونۍ پیښې پورې تر 2500 پورې باروړونکي او د تیلو موټر ځای په ځای شوي وو. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کلیزې سره سمون لري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي. له هغې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغې په شپږویشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او دا ځواکونه یې له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په 10 کلن حضور څه باندې 1 میلیون افغانان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. شوروي ځواکونه د 1958 کال کې افغانستان ته ننوتل او تر نږدې 10 کلن حضور وروسته د 1988 کال د سلواغې په شپږویشتمه ووتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بادغیس کې د طالبانو د دوو ډلګۍ مشرانو په ګډون د دې ډلې 10 غړي وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان د اب کمري ولسوالۍ په 4 کلیو کې د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي چې د دوی ځمکنیو او هوایي ځواکونو کړي دي. په خبر پاڼه کې راغلي په عملیاتو کې د نجیب الله او ګل احمد په نوم د طالبانو 2 سرګروپان هم وژل شوي دي. اب کمري د بادغیس هغه ولسوالۍ ده چې وخت ناوخت ورڅخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو راپور نه خپرېږي. تر اوسه طالبانو د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا سنا جرګې د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د بلوا پارولو له توره تبرئه کړ. د سنا جرګې 500 سناتورانو د ډونالډ ترامپ محکومېدو ته رایه ورکړې خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وښود. د جمهوري پال ګوند 7 سناتورانو په دې قضیه کې له ډیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ترامپ محکومیت ته رایه ورکړه. ترامپ په صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رایه کارولې وای. د جاپان د فوکوشیما ایالت په سواحلو کې پرون د اکتر په کچه 1.1 درجه زلزله وشوه. د زلزلې شدت دومره و چې آن د پلازمینې توکیو ودانۍ ولړزولې. لومړني راپورونه ښیي چې د پام وړ زیانونه نه دي اوښتي او د زلزلې له کبله د سونامي خبرداری هم نه دی ورکړل شوی. د جاپان د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې د دې زلزلې مرکز په شمال ختیځو سواحلو کې 60 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. دا زلزله د 2011 کال د مارچ میاشتې د 11 زلزلې له 10 کلنۍ څخه 4 اونۍ مخکې کیږي. هغې زلزلې لویه سونامي رامنځته کړه او د جاپان په شمال ختیځ کې ډېرې سیمې ویجاړې کړي. د یو بل خبر لمخې د 3.5 درجو په کچه باندې زلزلې د ارمنستان پلازمېنه ایروان هم لړزولې ده. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز وایي تر پرون پورې په دغه هیواد کې د کرونا څخه باندې 50 میلیونه ډوز واکسین شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دې مرکز د عام ویلي چې تر اوسه څخه باندې 90 میلیونه ډوز موډرنا او فایزر واکسینونه خلکو ته ورکړل شوي دي. له دې راپور سره سم 30 میلیونه امریکایانو تر اوسه یو ډوز او څخه باندې 14 میلیونه نور هم دوه ډوز واکسین ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمه پورې ویل هیواد د کرونا په کافي اندازه واکسین لري او تر دوبي پورې به ټول امریکایان واکسین سی. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډے یا د میانانو لورځ سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغه ورځې په مناسبت د سرو ګلان او ډالۍ او د پلور دوکانونو تیاری نیولې ده. خلک وایي سربیره پر دې چې کرونا وبا او هم بی اندازې زیات تاوتریخوالي خواشینی کړي، خو د میانانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره له دې رامېسته شوې فرصت ګټه پورته کوي. والنټاینز ډے یا د میانانو ورځ هر کال د فبروري په 14 د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
غرمنۍ خبری خبرونه او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. اسلام کلا بندر کې د اورلګیدو له کبله شاوخوا 1500 ټانکر سوځیدلی او سوداګرو ته درون مالی زیان اړولی. نن پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو 2/3 کلیزه ده. روسیا اوس د افغانستان په مسایلو کې څه ډول رول لوبوي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان سره ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
د غزنی او پکتیکا د لوبغاړو ترمنځ د اسغلولو او سانګي وهنې سیالي شوي.
نیزه بازی هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده او ریسم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې بریالی راووت. دویم نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړي شوي. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د هرات په اسلام کلا بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. د غلطه پرون غرمه مهال اور ولګید چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام کلا ګمرک کې د سوداګرو مالونه د سوځیدو ترڅنګ د نامعلومه وسلوالو لخوا لوټ شوي هم دي. په کابل کې زموږ خبريالې دغه موضوع تعقیب کړي. د ورستیو جزئیات لپاره د محل استډیو ته وصل شوی. مهرباني وکړئ په اسلام کلا کې د اور لګیدنې ورستۍ حال څه دی؟
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح نن سهار په خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوي پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلی. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یوه لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غني د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ شي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړي دي. نوموړي د ایران له دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاریو ته خپل هیواد ته د تلو اجازه ورکړي او همداشان د وور مرکولو لپاره یې اطفایي یاد ګمرک ته لیږلې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. په ورته وخت کې د هرات سوداګرۍ خونه وایي د اسلام قلعه ګمرک کې سره له دې چې د سوداګرو مالونه سوځېدلي، د نامعلومو وسلوالو لخوا د اور لګېدنې پر مهال لوټ شوي هم دي. د دې خونې ویان یونس قاضي زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د تیلو او ګازو اته لارې سوځېدلې دي. خود شم به پورز د اسلام قلعه په ګمرک کې یوه سرچینه د موجود حساسیت لقبل او د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې و لګیدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بارودون کې موټر سوځیدل دي. که څه هم په اسلام قلعه ګمرک کې د و لګیدنې نګری سلور وشتاته پوره کیږي، خو د عامه روغتیا وزارت په خپل پرونی شمیرو چې ولس کپیانو ټینګار کوي. خود بهرنۍ رسنیو له ډلې رویټرز د اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې لخوا لیکلو چې په یاد پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي. بلې لودین صاحب،
ډیر مننه کور مو ودان حتمان به په راتلونکو خبرونو کې لتاس سره د نورو جزئیات په اړه خبري وکړو. اوریدونکو وامه ردل چې ولسمشری مانی وای په اسلام کلا بندر کې د اورلګیدو له کبله رامنځته شوی زیان ارزوي او دوی به په دې اړه مفصله څېړنې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نن د دلوې شپږویشتمه نیټه له افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو له 23 کال سره برابر ده. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د دغه ځواک د وروستي سرتیري په تیرېدو سره پر افغانستان د دوی نه کلن یرغل پای ته ورسېده. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د نه کلن حضور پر مهال د شوروي 10,000 کسانو وژل شول او 15,000 نورې ټپیان شول. له دې سره سلګونه زره افغانان هم د خپل یرغل قربانیان کړل. په دې اړه پام وکړئ د مفصل راپور ته.
پر افغانستان د شوروي یرغل لامل دغه هیواد د دوو سترو زبر ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډېری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبر ځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1918 کال نه را په دیخوا د افغانستان په جګړو کې ښکېل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستې په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفتگوشونی داشته.
له طالبانو سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه شو چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتون کده او په خپل ګټه بولی. معلومه ده چې په هی ګوروسی ته څو قضې د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغه ترهګرو سره چې روسیه ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګري زیډلې په مرکزی آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشې توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزی آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظه بلل کیږي.
روسیه پندوشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکي او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ایزه اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان سره ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیې ته هم کوم شین څراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړ شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوري اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. د افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامدار توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدی سره روسیه د افغانستان لملاتړو او متحدو هیوادونو لړډلې ده او د بین الافغانی خبرو اترو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو پاړی امریکا له حسوم لاټړ اعلان کړای. سمون د وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی وو. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانګزی د جنوري په 9مه په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لید کاته ورسته ویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپل ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې مې میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت
کردیم.
له ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورځو څو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استهزا کېدو برائت ترلاسه کړ سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استهزا محاکمې ته رایه ورکړې وی خو د استهزا لپاره لازم شوی شمیر پوره نه شو. ټرمپ د هغو سناتورانو د پریکړې هرکلی کړی چې د دفاع یې کړی. نور د اسمت ساروان په راپور کې
د امریکا سنا جرګې پرون د دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استهزا کېدو ته رایه ورکړې خو 3 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند وو سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت رای ورکړې. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه 15 هغوی د خلاف رای کارولې وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ مکانل د رایو لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالډ ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمې نیټې د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کومو کسانو چې د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالډ ټرمپ نه استهزا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبه دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استهزا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استهزا محاکمې د ردېدو په غبرګون کې یو اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هرکلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استهزا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استهزا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
بل نړیواله موضوع دا ده چې اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اجانس د راپور له مخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیلې غوړولي او ډاډ یې رامنځته کړی دی. د خبری اجانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څیړونکو نړیوالو څیړونکو د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او دغه راز د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړي او یو راپور لري چې جزئیات یې اسمت ساروان اوروي.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څیړونکي سټیفن برنل ریوټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقیقي نتیجې د دغه پوهنتون د څیړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 10 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څیړونو له مخې کومو کسانو چې واکسین یې کړی په تیره بیا هغوی چې 2 دوزه واکسین یې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څیړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږتر لږه په سلو کې نیوي او ډیر تر ډیره په سلو کې 15 نیوي د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څیړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څیړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وبا له پیله تر اوسه په کووید 19 15,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې 20 یوازې د جنوري په 1.5 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نه و ورسېدلی. څیړنه وایي حتی هغوی چې 1 دوز واکسین یې کړی او په کورونا اخته شوي د مرګ خطر یې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوي دي. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی ډیری اسرائیلي اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیون وروسته تر 1 میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زمون خاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 1269 او په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 0.15 څپو خبرونه لري. مخکله دي چې نورو کورنیو مسایلو ته راشو. اوس په پام کړو دي ته چې نړیوال ورسپانه د افغانستان په اړه څه تبصره لري. فریبا ظاهر د زینو د غورسپانو پانی اړولې
ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د هند پر مرستو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د هند لوري په افغانستان کې د یو بل بند جوړېدو ته په اشاره راغلی چې هند د اقتصادي او انکشافي پروژو لاري په افغانستان کې له نورو هیوادونو سره سیالي کوي. په دې لیکنه کې د افغانستان او هند ترمنځ د کابل په لندر سیمه کې د 216 میلیون ډالر په لګښت د بند جوړېدو یادونه شوی چې د کابل 2 میلیون 2 لک شاریانو ته په پاکي او صحي اوبه برابر کړی. تر دې مخکې هند په هرات کې د سلمان بند جوړ کړ چې د برېښنا د تولید ترڅنګ ډیره کرنیز زمځکه خړوبوي. ډیپلوماټ وایي د انکشافي پروژو لپاره پلانونه د هند بهرنۍ پالیسۍ حیاتي عنصرونه دي. د هند بهرنۍ چارو وزارت تیر کال وویل چې په افغانستان کې پر شاوخوا 150 پروژو کار کوي. ډیپلوماټ خبرونه لیکلي چې له افغانستان سره د هند مرستې تازه نه دي بلکې له ډیرو کلونو راهیسې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت په افغانستان کې سړکونه، شونځي او نور بنیادی تاسیسات جوړ کړي دي او حتی په وروستي ورځو کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسین ورکړ. هند افغانستان ته د کورونا 15 لک دوز واکسین ورکړی او ویلي دي چې نور به هم ورکړي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري د دې واکسین له تایید وروسته په لومړي پړاو کې روغتیایي کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته واکسین ورکړي. ډیپلوماټ خبرونه د هند مرستې او پروژې له ستونزو خالي هم نه بولي او وایي چې د دغه هیواد ګاونډي پاکستان تل په افغانستان کې د نوې ډیلي اقداماتو ته د شک په سترګه کتلی دي. د جرمنی د فونکا میډیا ورځپاڼه په یو راپور کې چې د شنبه پر ورځ خبر کړ د خپل هواد د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس په قول ویلی چې د ناتو په غوښت ملاتړ ماموریت کې د جرمنی د شامل ځواکونو د ماموریت دوره باید تر ټاکلې مودې اوږداسي. ورځپاڼه د ماس په قول د غرض لیکلی چې د مارچ تر پای د افغانستان د سولې پروسه نه بشپړه جنو په کار د چې جرمنی د خپل ځواکونو د ماموریت موده وغځوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس ټول بهرنی پوځیان د 6 کال د اپریل تر پای له افغانستان وځي. خو د جرمني د بندنیو چار وزیر دې ته اشاره لري چې د ځواکونو وتل په افغانستان کې له سولې سره تړاو لري. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هم ویلي و چې دې ته په پام چې د میتر لومړی پورې به په افغانستان کې سولې ټینګ نه سي نو ممکن ځواکونه تر ډیر مودې په دې هیواد کې پاتې سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه پر اساس طالبان باید له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کړي. خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو د دواړو کارونو نه دي کړي. اوس امریکا نوې اداره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې موافقه لسر ارزوي. جرمني له امریکا وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دغه هیواد د پوځیانو شمیر 1000 تر رسیدي. دا پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي او مشورې ورکوي. د جرمني مطبوعات وایي چې په افغانستان کې د دوی د پوځیانو کلنۍ لګښت څه باندې 1500 میلیون ډالر دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پراتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د خځو شمیر 50% ته لوړ کړي. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته خزینه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونونو کې 10% شپ او په شخصي پوهنتونونو کې 25% خزینه محصلین په زده کړو بوخت دي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د خپل نوي میکانیزم پر بنسټ به تر راتلونکو 15 کلونو د لوړو زده کړو په برخه کې د خزو شمیر له 10% 50% ته لوړ کړي. د دې وزارت وزیر عباس بصیر د شنبه په ورځ ملت ته د حساب ورکولو پروګرام کې وویل
در شرایط کنونی در حدود
موږ په اوسنیو شرایطو کې په دولتي پوهنتونونو کې 10% او خصوصي پوهنتونونو کې 25% محصلین لرو. په ټولو کې 15% استادان لرو او همدا شند د وزارت په اداري برخه کې 10% خزینه کار کوي.
د لوړو زده کړو وزارت مرستيال ویان حنیف فرزان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا میکانیزم چې پر بنسټ به د لوړو زده کړو برخه کې د خزو شمیر 50% ته لوړ شي تر وسه نه دی بشپړ شوی. خو هڅه روانه ده چې په 1415 زیږدیز کال کې یاد وزارت خپل موخې ته ورسیږي. خاغلی فرزان که څه هم د دې میکانیزم د جزئیاتو په اړه څه نه وایي خو په خبره په مسوده یې کار روان دی. د لوړو زده کړو وزارت د شمیرولو مخې وس مهال له هیواد څخه بهر هم نږدې 15,000 کسان د لیسانس، ماسټری او ډاکټورا په کچې زده کړې کوي چې یو برخه یې خزې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې یاد سکتور کې د انجونو د شمیر د ډیرېدو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې لومړنیو او لوړو زده کړو ته انجونو او ښځو نه لاسرسی لوی او عمده ستونزه ګڼل کیږي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې له دې ډلې 6% انجونې دي.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اوس هم د لوبو او سیالۍ له ډګره د غزنی او پکتیکا ولایتونو د وټی مونو ترمنځ د سانګې وهنې او د اسونو غلولو سیالۍ شوې دي. دغه سیالۍ د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې تر سره شوې. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
د پکتیکا ولایت مرکز شرنی اړوند محمد خیل وسیمه کې د سانګې وهنې او اسنوز غلولو دوه ورځنۍ سیالۍ تر سره سو. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا ولایتونو وو ټیمونو برخه اخیستې و. فتی محمد شلګروال چې دغه سیالۍ د جوړولو چارې پر غاړه وی وایي دواړه سیالۍ د میرویس خان نیکه د لوبډلې په ګټه پایته ورسېدې. د دو په خبره په دغه سیالۍ کې له غزنی څخه د حاکم سنایي غزنویان او میرویس خان نیکه په نومونو دریو او له پکتیکا څخه څلورو ټیمونو برخه اخیستې و. د شلګروال په خبره دغه سیالیو نندارې ته له غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو څخه سوونه کسان راغلي وو.
نیزه بازی هم د میرویس نیکه ټیم ګټلې ده او ریسم د میرویس نیکو ټیم ګټلی ده. همدا یوه خبره ده، دواړه دواړه لوبې میرویس نیکو ټیم ګټلی دي.
او دوهم مقام د پکتیکا ولایت مرګري وګاټو.
شلګروال زیاتوي په دغه سیالیو کې د څنګلورو ولایتونو څنګه وهونکو آواز غلوونکو ته هم بلنه ورکړل سوې وه، خو د ده په خبره د ناسمو حالاتو له امله هغوی ونه توانېدل چې په کې ونډه واخلي. فتح محمد شلګروال تر دې وړاندې هم په غزنی، پکتیکا او ځینو نورو ځایونو کې د څنګې وهنې آوازونو ځغلولو سیالۍ پر لاره اچولې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. یو ځل بیا په موکړې د سات د خبرونو لنډیستا صفی الله ستانکزی دراوروي.
نن د سلواغش په ګشتمه له افغانستان د شوروي ځواکونو د وتلو له 2 کلیزې سره سمون خوري. ګڼو افغان جهادي رهبرانو او چارواکو د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خپاره کړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستان د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر نه وو سنجولی، افغانستان یو څو بودي کورنی جنگ ته داخله شو. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي د سلواغې په شپږشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه. هغه زیاته کړې د شوروي په 10 کلن حضور سره څه باندې 1,000,000 کسان ووژل شول او د ده په خبره د کودتا او ترهګرۍ بنسټونه یې کېښودل چې تر ننه د جنګ د دوام لامل شوی. په هرات کې د اسلام قلعه بندر لزینو سیمو لا هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. پرون د اسلام قلعه په بندر کې د تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سنا جرګې لخوا د بلوا پارولو له توره تبریا شو. او څلوېښتو سناتورانو د ترامپ خلاف رایه پلوي رایه وکاروله او 50 نورو د ترامپ خلاف رایه ورکړې ده. او نن د فبروري 14 د والنټاینز ډی یا د مینانو له ورځې سره سمون خوري. په کابل کې هم په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی.
لدې سره د خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېده. اوس هم وار رسېدلې 19 پروګرام نور بس ته چې قربانې زمو همکار ملالۍ بشیر ده. ملالۍ جان ستړي مشه.
سلامونه لودین صاحب، ډیره مننه. اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو په دې برخه کې به تاسو ته 19 پروګرام نور بس ته خبريږي.
نور بس دی
شکسته سکوت
د ازادي رادیو اونیز خبرونی شکست سکوت یا نور بسته ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونی د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونی په دې برخه کې نور بسته پروګرام لرو چې زم علي بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړي. د نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1499 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او په هنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره لمر سره لمړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. خانم جان انوری صاحب لمر سره همدار از پر لیکه ده. خبرونی ته شرغ لاست انوری صاحب.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره مننه چې تاسو وخت و استیو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خانم جان انوري صاحب، ک تاسو لمړی په دې اړه مشته وایست چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ور سره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوري صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم سته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلی سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي، او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپلې لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر سته په اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ وروڼه دي دې مخالفت هم کوي چې تر اووم ټولګي پورې یا تر دولسم ټولګي پورې دوی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او نوره نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼه ته دوی د خپل د زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په باندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر اووم ټولګي پورې او حتی تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوري صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دوغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دوغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لیارې د ترانسپورت لیارې، او که دوی لږ څه په دوی باندې عواید کېږدي او یا فیسونه اکثره خیانې مونږ شخصي پوهنتونونو ته کمېږي او هلته دوی د فیس ستونزه لري، د ترانسپورت ستونزه لري، که دوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پوهنتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي، دموږ د خویندو به په دې هکله خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه یو څه معلومات ورکړي؟
او اکثره خو نورو کالونو به مونږ چې د خپلې د ښوونځي له لارې زموږ خویندې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل، او نورو به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول، او سخل چې وو تقریبا د 15 جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله مونږ د دوی سره په تماس کې شو چې خویندې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له امله دا خبره کوله چې مونږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې مونږ ټول ورونه په کورونه کې پاتې شوي دي، او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی، خو اکثره خیال مونږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړو زده کړو ته دوام ورکړي.
انوري صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یو لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او لوی بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده، ځکه چې اکثره خیانې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټوري ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي، چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پرمخ ځي، پرمخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي، ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډیر دی علم زید وو او د نکانو لپاره دی خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله او اوس قدم په قدم ان شاء الله کیږي او د علم څخه برخمند کیږي او خپل زده کړه ته دوام ورکوي او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټوټ کې مېږي او دوی کدی د نورو مؤسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی سره د پیس په ورکولو کې او د ترانسپورټ په ورکولو کې همکاري وکړي زموږ د خیان د به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړې دي. خلک مهڅولي چې خپل نجونې باید شونځي ته پریږدي او لنجونو سره ممرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای شي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفاً وایست چې د دولت لخوا تاسو سره څه ډول مرسته شوې ده، آیا دولتي چارواکي تاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
او کومه شی مثال ورچارواکو د همکاري کړی دی ځکه چې د موږ د سیسخه چې بعد ځنه کې کم شوی دی ورته د دعوت پانتن په نام یو پانتن جوړ شوی دی چې ټول مصارف دې په غاړه اخیستی دي او د غلیار د خپل زده کړو ته دوام کوي. یو دوره چې فارغ غنه هم ورکړ، بل دوره هم پرتونکو کال کې فارغ غنه ورکړي، دایم لپاره لوړ بریا ده او دا سندور پانتنونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړی دي.
انور صاحب، دغه د دعوت په هنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اوریدونکو ته لښ تشریح کړئ؟
ا زه کاکله موږ دلته د خپل دولت پونتون لري چې فری پونتون لري د نتیجې شول او هغه د آی ډی نمبر غوړي او بیا لوړ نمبر غوړي چې هغه د دستون دې ماته لشي وي او موږ یې په دستون لري چې اقتصادي دستون ولري چې نشي کولای چې د پونتون د ترانسپورت پیسې د چوکټره پیسې او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې دې لري د خپل ځات ته دوام ورکړي او باز داسې خیان سره د همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ډیری ولري اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزې په مقابل کې د همکاري سره کوي او خیان کولای شي چې د وټ پونتون ډالر شي.
او آیا دوی یواز انجونی قبلوی او په دې اړه یو څه معلومات راکړي چې تر اوسه دوی څومره انجونو ته زمينه برابر کړې ده؟ شاید تاسو هغه بشپړ ارقام ونه لري، خو تخمینا څومره د اټکل لمخې تاسو په فکر دوی انجونی قبولي کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او انجونی هم لري، او هلکان لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، او هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جنکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی د شرایطو لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره فارغ فکر کوم مخکې به څومره ورکړی وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغین ورکړی وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغ.
خانم جان انوري صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او د دې پوهنتون لري سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، د دې ټول خیانت ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیانت په وظیفه هم ګمرل دي چې دوی چې تیر د رافاري غین ورکړ هغه خیانت موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجره کوي.
خانم جان انوري صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای شي خپل لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر سپګم ټولګینال وړي تر دولسه ما پونتون نه پوره لپاره خوشی کړي خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټول ښوونځي کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ناټول مشکلات بده پر مخ دی او اوس وو د خپل خیان دی اولونه د خپل دیلم څخه مخنیوي کوي نه پریږدي او چې د خپل پانتونونه وي یا مسلکی خول کی جوړ شي او د خیان د اورونو څخه مده ایله د خپل لوله ده د خوندوی څخه نه وباسي کا خپل لوله ته خپل ذکر ته ادامه ورکې د خپل لوله ته دا ونه وای چې تاسو خوندوی ته مازه حالته نارینه خون کی دی او تاسو ته خون کی تدریس کوي دا غلونه د دوی د ولسم او د پوندون څخه فارغ شي پروتین کی کبه په هم د خوځې کړي خون کی او مدیران به وی شرمنده می بوي مونږ کولای شي چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپل ستوند ټول حل کو د خیان څخه نه بیا هیله دا ده چې د خپل لونه با په دیغه خبره یا په دې او ټکی چې شي دی چې زه خپل لور خوځې ته نه پرېږدم حالته نارینه خون کې تدریس ورته کوي دا خون کې چې په خوځې کې تدریس کوي دا ټول د شاګردانو د کار په حیثیت تدریس کوي او دوی معنی پلار ګرځي او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته زمونږ په ټولنه کې زمونږ په کلي کې زمونږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي خپلې لونه چې ښوونکی تدریس کوي خپلې لونه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي او دا مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلرونه ورونه خپلې زده کړې کړې وای او پوهنتونونه یې لوستلې وای او دا خبره به هېڅکله نو تکرار لري چې زه خپل لور نه پریږدم خو دوی څه خبره کوي دا چې خپل لور نه خپل ذکر ته پریږدي چې خپل ذکر ته ادامه ورکړي
ډیر زیات مننه خانم جان انوري صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریډونکو تاسو نور بس دې خبرونه او زموږ لمړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د انجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوري و اوس هم ورزم د خپل دوهمي میلمنه پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنوال نومیږي وطنوال صاحب اوس مهال لمر سره پر لیکه ده عزیزه جان خبرونه ته شر اغلاست
بل سلام علیکم زما شغاوري
ستاسو ژغ به خې سم راځي
bale ژغ مې اوري
bale و ستاسو ژغ مشته به خې سم راځي
تاسو ژغ کته کته کیږه
bale تاسو که خپل موقعیت ته یو څه تغیر ورکړي چې سیګنل د تلیفون سمسي ستاسو ژغ مشته سم راځي نو خبرونه ته شر اغلاست
او موقعیت ته تغیر ورکړي
بله بی خسامه ده اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوری او زموږ دوهمه میلمنه عزیزه وطنواله د کندهار ولایت مدني فعال ده چې همدا اوس را سره پرلی کده له عزیزه جان سره به په یو څو شیبو کې خبري پیل کړو عزیزه جان زموږ ژغ استاد ته څنګه درځي بی خسامی اورو ډیر مننه چې تاسو وخت و استیاو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي تاسو واوریدل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویل دي چې پراتلونکو 15 کلونو کې به د لوړو زده کړو په برخه کې د شوډو شمیر 15 سلنه تر ورسوي د دغه وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکول په پروګرام کې ویل چې د دوی وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته شذنه او نارینه یو ډول لاسرسي ولري د یادول وړ دغه د چې د پپو دولتي په هنتونو کې اوس مهال ډیر سلنه او په شخصي په هنتونو کې 25 سلنه محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي عزیزه جانې ک تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو په د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي
بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او شی هیله خدای مو جوړ روغ لره د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سمه ټولنه ده متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا 15 کال د مخه درس لیسه خلاصه کړی دی او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللی یم هغه چې پوهنځي مې هلته سرته رسولی ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیله شوم نو متاسفانه شرایط فوق العاده او شاته تللی دي دلته په کندهار کې زه به یو مثال درته ووایم بخښنه غواړم
یو عمومي او لمره د مکتب څخه فارغیږي او د امنیتي مشکلات په خاطر دا یوازې یو ترانسپورتي مشيله نشي پیدا کولای چې هغه خواته چې د ژوند کاو ملګری نه درلودل عمومي او لمره د ټیپ پونځي څخه مې وشو او هغه پریښو د سیدیر مشکلات شته په ټولنه کې اجتماعي مشکلات یې اقتصادي مشکلات هم شته او بعض کسانو ته او امنیتي ستور دي ټولنیز مشکلات ته کې راستو ملالی جانې زموږ په ټولنه کې متأسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسیږي یعنی په اتم نهم لسم سن کې بیا د دې د نامزاتی یا د واده کولو تلاشونه کیږي چې دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي پوهنتون کې د قندار پوهنتون خوشبختار ډېر ښه استادان لري او د تیر کلو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پیژندل شوی وو ولی متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي درسونه ووایي زما سره یاس ملالۍ جان
بلې اوس تاسې ږغ موږ ته راځي وطنوال صاحب مهرباني وکړئ
چپ شي ماچو دسمې نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه ډېر جګ دي وجهت کامیاب شي او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښیږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته د دوی کامیاب شي ځکه استادان یې د دوی دپاره د کانکور دپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري او تر ټولو مهمه متاسفانه چې اوس امنیتي مشکلات دي زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کیږي نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی غلاوې ډېرې شوي نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې یې ډېر زړه نه شو کوي خپل تیر نه لودي د کور څخه او مکتب ته بیا پوهنتون ته پرېږدي زما ژر مسؤولینو باندې دا د کندهار تر مسؤولینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ژغ ته غوږ ونیسي د امنیت مسؤلیتان شي او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړي په زیاته بیا د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کیږي که دغه رقم نه امنیي نو د نجونو حقوق تقریبا شل په شل کې یعنی وي په شل کې تر شو لاندې کیږي
بلی...
دا ډېر تعصب پیدي
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستی پروګرام کې ګډون کوي تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې شیدي او اونجونی د کندهار په ټولنه کې ورسره مخ مخ دي وطنوال صاحب که تاسو په دې اړه راته وایئ چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو ډیر څلويشتو کلونو کې ټولنه ډیره پر شات للې ده که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته وایئ چې د خپل دکړو پر مهال هغه مهال چې تاسو د کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه ویني
توپیرونه لکه دا کلونه چې تاسو زه فکر کوم چې د دې په 20 کلونو کې به موږ د ښه حالت ته ونرسیږو
ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینه سره یو ځای درس ویلی دی. هیڅ نو مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما همصنفیان نجونې. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې دوی ورته وایي چې باید یو نارینه ورسره وي محرم، په ښه وخت دا تشتونه نه وه. هر څکته مسؤلیت چې وه په بس کې به سهار دغه د قادري ترانسپورټ فعادت و عظیمي و، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، څلورو بجو ته به کابل ته ورسېدو. یا به مو د شپې په دولس بجې په بس کې کښېنست، سهار اته بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په پنځوسو کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو. متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ولس ولا حتی په شل اخیر شل کلو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سوی ټولنه ډېر شاته تللې ده، او دا د تاسف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه کالکوان دي که نجونې دي، و درس یې تشویق کړي د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د پاینده کې د درو تر پنځو جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپلو نجونو سره د لوڼو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خاص کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي، ځکه جهانیان ونه کولی شولی او زموږ دولت تر توان هم دا خبر لوړ ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دي د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو، او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي، او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او موږ سولې ته لاره.
بله ډیر زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. عزیزه وطنوال صاحب، ستاسو معلومات او دغه چې تاسو د پخوانی وختونو او اوسنی وختونو پرتله راته وشودله او پر ځینو مهمو ټکو خبرې وکړې، ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو د نور بس دی پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. نن موږ پر دې خبرې وکړې چې د افغانستان لوړو زده کړو وزارت ویلي چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به د لوړو کلو په برخه کې د شوزو شمیر 50 سلنې ته ورسوي. د دغه خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Thank you.
غم زهیر انسان خجل تر هر از یادش شوم غم زهیر